بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه یې خوږو مینهوالو حامد سیمه او سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې دریمه وبخې د چنګاښ د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې او همداراز د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یو سیاسي تبصره لرو چې اوکراین جنگ ته د وسلو پر لیږد په اعتراض کې د جرمنیانو د مظاهرو په حق لده. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو، غږیزو پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې وروستۍ سیمه ییز او نړیوال خبرونه او تبصرې اوریدلی شئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل تاریخ به هیڅکله هم د ملتونو په ضد د امریکا جنایتونه هیر نه کړي. ایران او آذربایجان جمهوریت له ناسمو تفاهماتو تیر شوي دي. یو افغان دینی عالم وویل د حج فلسفه د اسلامي امت د وحدت او یووالي ضرورت دی، او افغانستان ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي بیرته ګرځېدلي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شانت مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په تهران کې د ویتنام له نوي سفیر سره د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې وویل تاریخ به هیڅکله هم د ویتنام د ملت په ضد امریکا جنایتونه له یادونه باسي. په ویتنام کې د امریکا مرګونی جنگ شوه چې څه د پاسه 2 میلیون خلک پکې وژل شوي، چې ویل کېږي 1 میلیون اتلکه پکې عام کسان وژل شوي وو. د امریکا له جنگ یېر وتکو له 1916 کال تر 1920 پورې په کلونو کې کابو 3,200,000 ګیلنه نارنجي زهرجن مواد د ویتنام پر خلکو د امریکا جنگیل وتکو له خوا وپاشل شول. په هغه مهال کې د ویتنام حکومت اعلان وکړ چې د دغو کیمیایي موادو له امله 400,000 کسان وژل شوي او کبو 500,000 ماشومان مادرزادي پر پټ زیږیدلي دي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د ویتنام له نوي سفیر لونګ کوک هوی سره په کتنه کې وویل ویتنام وال یو داسې ولس پیژني چې د استعمار او سلطه غواړو په وړاندې ودرېدل او په دې باب د دواړو هیوادونو دریځونه له یو بل سره ډېر نږدې دي. ابراهیم رئیسی همدارز د تهران او هانوی ترمنځ دوستانه اړیکو ته په اشاره سره وویل د ایران او ویتنام د اړیکو او ملګرتیا او سنې سویا د دواړو هیوادونو له موجودو ډول ډول ظرفیتونو سره په تناسب کې نه ده. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز روښانه کړه د اقتصادي ملګرتیا د ګډ کمیشنونو د غونډو منظمه ترسره کیده، د کرنیزو ټکنالوژیکي ترانسپورټي او نورو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو د ظرفیتونو استفاده نور هم زیاتولی شي. په ایران کې د ویتنام نوی سفیر لونګ کوک هوی په هم په دغه دستورو کې د دې خبرې په کولو سره چې ایرانیان سوله غواړي، تاریخي بډای تمدن او فرهنګ لرونکی ولس دی وویل، لا کلونو کلونو دباو او بندیزونو سره سره یې د ډیر او څهارا پرمختګونه او بریاوې ترلاسه کړې دي. پته ایران کې د ویتنام سفیر د ایران د اسلامي جمهوریت د فعال بهرني سیاست او د سیمې او نړۍ له درستو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره د لومړیتوب ورکونې په قدرونې سره وویل، ویتنام تل له ایران سره ښې اړیکې درلودلې دي او د ملګرتیا او په تېره بیا اقتصادي او تجارتي ډګرونو کې د ملګرتیا او د سهویو د لوړتیا لپاره هڅه کوي. د ایران خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې تهران او باکو د ناسمو تفاهماتو له مرحلې تیر شوي دي ویلي دي، په تیرو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت اندازې وده کړې ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر جیهون بایراموف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دواړو هیوادونو د متقابلو ګټو اعتماد او د ښه تفاهم په اساس د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ژورتیا په ټینګار سره وویل، موافقه مو کړې ده چې د ایران او آذربایجان جمهوریت ولس د دواړو هیوادونو ترمنځ له تفاهماتو او موافقو او د چرواکو د تګ راتګ په باب په ملموسي توګه پرمختګ احساس کړي. امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر سره په نننیو خبرو اترو کې د آذربایجان جمهوریت په شمول د هیوادونو د مزکنې بشپړتیا موضوع باندې هم ټینګار شوی وویل، ایران یو ځل بیا نړیوالو د پیژندل شوي اصولو په اساس د کارباغ د شخړې د دوام پر سولیز حل ټینګار کوي. د ایران خارجه وزیر همداراز دې ته په اشاره سره چې ډیر زر به د ایران، آذربایجان جمهوریت او ترکیه د خارجه وزیرانو درې اړخیزه ناسته په تهران کې ترسره شي وویل، ټاکل شوی د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام الیوف هم تهران ته په سفر راشي. د آذربایجان جمهوریت خارجه وزیر جیهون بابرام اوف هم په دغه ګډ خبر کانفرنس کې د دې خبرې په کولو سره چې د ګاډو او ټریکټرانو د ګډ تولید په بامو له ایران سره ځینې موافقې کړي وویل، د برېښنا او بود ډیم او بټې تاسیس او پرانیسته د دواړو هیوادونو یوه مهمه او لومړنۍ پروژه ده. هغه دغه راز په دې پټینګار سره چې آذربایجان جمهوریت له ارمنستان سره د اړیکو عادي کول غواړي، د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ د نړیوالو ارتباطاتو او ترانسپورت د لارو د پرانیستو لپاره د باکو د چرواکو چمتواله اعلان کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د فرانسې له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې په ویانا او دوحه کې د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو ختمونکو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل، امریکایي لوري له نوم لکوم نوښتي کړچار او پرمختګ پرته په دوحه کې شتون درلود. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړ د اسلامي ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د فرانسې له خارجه وزیر میرمن کاترین کولونا سره په ټلیفوني تماس کې وویل، د دوحه لورستوی خبرو اترو د ایران ارزونه مثبته ده، خو باید ولیدل شي چې امریکایي لوري څنګه غواړي د ډیپلوماسۍ له فرصته استفاده وکړي. امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې ایران تل په خبرو اترو کې خپل مثبت وړاندیزونه او ایډیاوې مطرح کړي دي وویل، اوس د ډیپلوماسۍ له لارې خلاص ده او ایران د تل پاتې او ښې موافقې نهایي ټکي ته د رسیدو لپاره جدي او صادق دی. د ایران خارجه وزیر ټینګار کړی د ایران اسلامي جمهوریت تل په خپلو ژمنو پابند دی او تم لري مقابل لوري هم په خپلو ژمنتیاو په سمه توګه عمل وکړي. د فرانسې خارجه وزیر کاترین کولونا هم چې په هم د ورستیو کې د فرانسې د خارجه وزارت څوکۍ ترلاسه کړي، په دغه ټلیفوني خبرو کې د تهران او پاریس ترمنځ د خو اړیکو په شتون خوښي خودلی او د اټومي نړیوالو خبرو اترو پر دوام او د بندیزونو پر لغوه کېدای ټینګار کړی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دی، حامد کرزی په افغانستان کې د اسلام ایران له مرستیال سفیر سره په کتنې کې د افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو سره د ایران د انسان دوستۍ د مرستو قدرونه او ستاینه کړې او ویلې دي، د ایران دغه انسان دوستۍ مرستې به د غم ځپلو افغانانو له زړونو هیڅکله هم هیرې نه ځي. همدارس په دغه کتنې کې د افغانستان او سیمې پر وروستیو بدلونونو هم بحث او در نظر تبادله شوی او د افغانستان له زلزله ځپلو کورنیو سره همدردي هم ښودل شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان له زلزله ځپلو سره د خپل لومړنۍ مرستو څلور جوپې او بیا درې جلا جلا نور جوپې د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته لیږدولې دي. په دغو مرستو کې خیمې، کمبلې، قالی، خوراکي مواد او درمل او روغتیایي شیان شامل وو چې په دغو ولایتونو کې پر زلزله ځپلو ویشل شوي دي. په افغانستان کې د علمي حوزو یو استاد د حج مهمه فلسفه د اسلامي امت وحدت او یووالي ضرورت بللې ویلې دي. باید د حج له دغه مهمې فلسفې درس مسلمانان استفاده وکړي. د افغانستان د علمي حوزو یو استاد علامه جعفر موسوي په کابل کې د ایران پریس خبري ایجنس له خبريال سره په خبرو کې د حج د مناسکو د اهمیت په باب وویل. د حج په دستورو کې د ګډون یو مهمه فلسفه د اسلامي امت وحدت ته څو د مسلمانانو مشکلات حل کړي. هغه روښانه کړی د هغه مناسک چې اوس د ابراهیمي حج په توګه یادیږي یوازې یو عبادت نه دی، بلکې د نړۍ د درستو مسلمانانو د یو حقیقي وحدت او یووالي لپاره یو تمرین او مشق دی. او د حج په لوی او عظیم اجتماع کې فقیر، غنی، تور، سپین پوست ټول په یو صف کې سره دریږي. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي بیرته خپل هیواد ته ګرځېدلې دي. په دې اړه له غزنی زموږ د خبريال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د دولتي اجانس راپور ورکړی چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون د تیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکي بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ویل کېږي د تیر حکومت نه تنه لوړ پوړي مسؤلین چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره یاد دولتي اجانس ویلي چې د یاد کمیسیون د هڅو په پایله کې په تېر حکومت کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د سرنوالۍ لوی رئیس یار محمد حسین خیل او په تېر حکومت کې د اروپا اتحادیې د کمیسیون سلاکار رحمت الله سالم، په تېر حکومت کې د آریانا ټلویزیون پخوانی رئیس او د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت سلاکار احسان الله آرنزی، د پخوانی حکومت د ولسي جرګې مرستیال امیر خان یار، د پکتیا د پوهنې پخوانی رئیس کوچای زازی او د ننګرهار د بټکوټ د سمنګانو د درې صوف او د هرات د زاول ولسوالۍ امنیت قمندانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. د ویلو ده څنګه چې مخکې هم څو ځله په راپورونو کې د تېر حکومت د چارواکو ستنېدل افغانستان ته د افغانانو نظرونه اخیستي چې د دوی د نظرونو مطابق دې کار ته په ښه فکر کتل شوي او ډېری افغانانو دا ویلي چې دا کار د دې سبب کېدلی شي چې د کار خلک او تخنیکي کسانو راتګ افغانستان ته له هر اړخه مثبت تمام شي.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. په پاکستان کې سارو افغانانو ته به تر لوی اختر پورې په پیژندن پاڼو خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه وي. زموږ خبري الله ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان باختر خبري ایجنس په تورخم کې د ځای طالب مشر سید غازی الله هاشمی لکوله لیکلی دي. پاکستانی لوري سره تر اوګدو خبرو تر وروسته د نتیجې ته رسیدلې چې پاکستانی لوري به د لوی اختر تر ورځې پورې په پاکستان کې ایسارو افغانانو ته چې غواړي بیرته خپل کور ته ستانه شي پر پیژند پاڼو د تګ اجازه ورکوي. پاکستان له څه مهال راهیسې د سفر کولو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو ته خپل هیواد ته د پر ستنېدو بندیز لګولې دی. د کونړ ځای چارواکي وایي د وسلو یو ستر زیرمه یې نیولې ده چې دغه وسلې او مهمات ګاونډي هیواد پاکستان ته د لیږد په موخه خوندي شوي وو. زموږ خبریال راپور کړ. د افغانستان د کونړ امنیت قوماندان مولوي عبدالحق حقانی ویلي دي اړوند موظفینو یې د کشفي راپورونو له مخې د دغه ولایت د شولټن په ولسوالۍ کې چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د وسلو او مهماتو یو ستره زیرمه کشف او ترلاسه کړې ده. مولوی حقانی وایي د وسلو او مهماتو په دې ستره زیرمه کې راکټ لانچرې، پیکا ماشندارې، کلاشینکوپونه او نورې وسلې او بیلابیل مهمات موجود دي. د کونړ امنیت قوماندان وایي هغه مهال چې طالبانو تیر حکومت راوپرځوه یوه ډله خلک د طالبانو تر نامې لاندې د دوی لیکو ته ورننوتل او دا چې د دوی تر ترتیب او تنظیم سره نه وو دغو خلکو د طالبانو له نامه په ګټه اخیستنې سره زیاته حکومتي وسلې او مهمات څنډې ته کړل او په خرڅون یې لاس پورې کړ. او د افغانستان په زابل ولایت کې پر لسو زرو کورنیو روغتیایي کیټونه ویشل شوي دي. زموږ خبریال له غزنی راپور راکړ. د افغانستان د زابل د عامې روغتیا چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې
د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې پر 10,000 کورنیو د روغتیایي کیټونو د ویشل کېدا لړۍ پیل شوې ده. د دغه ولایت د عام روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا چې تازه په مرکز کلات او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د یونیسیف موسسې په مرسته 10,000 کورنیو ته صحیح کیټونه چمتو کړي چې د ویشلو لړۍ لشو شاجوی ولسوالۍ څخه پیل کړي ده. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږیزت اوریدونکو اوسن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې اوکراین ته د وسلو پر لیک په اعتراض کې د جرمنیانو د مظاهرو په باب ده. د روسیې او اوکراین د جنگ په پیل دا سره روپی هیوادونه له اوکراین څخه په ملاتړ کې دغه جنگ ته وارد شوي او دغه هیواد سره هر ورځ ډېرې مالی او وسلوالي مرستې کوي. دغه بهیر او دغه جنگ سیاسي او اقتصادي اغیزې د زیاتره اروپایانو په تیره بیا د جرمنیانو د مظاهرو سبب شوي دي. په دې توګه چې پرون هم د جرمني په پلازمینه برلین کې اعتراضیه مظاهره شوې ده. د جرمني په پلازمینه برلین کې په زرګونو خلکو په لاسونو کې اوکراین ته د مرګونو وسلو او تجهیزاتو د لیږد په محکومیت کې د پلی کارډونو په اوچتولو سره مظاهره کړې. په اوکراین کې د جنگ له پیل دا وخت راهیسې لویدیځي هیوادونو په دغې شخړې کې له نیغ په نیغه پوځي مداخله ته ډډه کړې ده، خو اوکراین ته یې له هم هغه پیله د وسلو مهماتو سونګو رسولو ته تر دې دمه دوام ورکړی دی. یو داسې اقدام چې عملاً یې دغه جنگ د اوکراین په میدان کې له روسیې سره د امریکا او اروپا ترمنځ په یو جنگ نیابتي جنگ بدل کړی دی او روسیې په کراتو خبرداری هم ورکړی دی چې اوکراین ته د لویدیځوالو وسلو لیږد یوازې د جګړې د اوږدېدا لامل کیږي، بلکې د نړیوال جنگ خطره په ځان پسې درلودلی شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دریم نړیوال جنگ خطره واقعي بللی او په دې باب یې خبرداری ورکړی دی. هغه په اوکراین کې د روسیې په ضد د نیابتي جنگ په پرمخ بیوللو د ناټو په تورنولو سره ویلي دي چې دا چاره اوکراین ته د لویدیځوالو د وسلو په لیږد باندې حمله ته جواز ورکوي. په نه حال کې اروپایي هیوادونه په تیره بیا جرمني او مغه شان اوکراین ته د وسلو لیږد ته دوام ورکوي. دوی د ناټو د دفاع په پلمه او اوکراین ته وسلې او تجهیزات لیږدوي، لکه څنګه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په همدا وروستیو کې په دې خبرې په ټینګار سره چې برلین د ناټو او د هغو شریکانو د خاورې د هر سینټیمیټر دفاع ته ژمن دی، اوکراین ته یې د توپونو کشفونکي راډرونو او هوا فضا ضد توغندوی سیستم د تامینولو او لیږدولو خبر ورکړی. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرشت هم ویلی دی ډیر زر به د جرمني د هویټرز توپونو د کارونې په خاطر د اوکراین ځواک روزنې بشپړ شي او په نتیجه کې به د اوکراین په جنگ کې له دغو وسلو د استفادې لاره هم هواره شي. د جرمني اقدامات په داسې حال کې دي چې دغه هیواد او د ناټو نور غړي او اروپایي هیوادونه له ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان شوي دي. د روسیې په ضد بندیزونه، د پوځي او وسلو د بودیجو زیاتېدا او د اوکراین په ناغواړو په دغه هیوادونو کې اقتصادي او اجتماعي شرایط هم ډیر متاثر کړي دي. د جرمني د فیډرل پولیسو د احصایو په اساس په جرمني کې څه د پاسه 10,000 اوکراینی پناغواړو نامې هم ثبت کړې دي. په داسې حال کې چې د اروپایي هیوادونو ډېر خلک د پناغواړو پښتون خپه دي. د جرمني ډېر خارج اندېښمن دي چې په نږدې راتلونکي کې د خپل ژوند لګښتونه نشي تامینولی، ځکه په دغه هیواد کې د سونګو او خوراکي موادو بیې چې تر کلونو کلونو پورې اقتصادي وده او باثباته بهیر کچ کړی دی زیاتې شوې دي. د جرمني په زرګونو خلکو
پرون هم د برلین په مظاهره کې خپل دغه اعتراضونه نندارې ته وړاندې کړي دي، او د اوکراین پناه غواړو ته د جرمني پناه ورکولو باندې سخت اعتراضونه کړي دي. نه یوازې جرمني بلکې نور اروپایي هیوادونه او امریکا هم په پټه او ښکارا تر دې دمه اوکراین ته وسلې لګي، او دغه اقدام اقتصادي شرایط نور هم سخت او اجتماعي دبونه هم لا زیات کړي دي. په ایټالیا کې هم څمو د مخکې د اوکراین جنگ ته د وسلو په لیږد په اعتراض کې د ایټالیا په سلګونو خلکو مظاهره کړي، او د وسلو په لیږد خپل اعتراضونه نندارې ته وړاندې کړي دي. د روسي او اوکراین جنگ په داسې حال کې دوام لري چې هم هغه شان اروپایي هیوادونه په وسلوالو او مالی ملاتړونو سره دغه جنگ ته لمن وهي. د روسي او اوکراین جنگ ته لمن وهل یو داسې موضوع چې د اروپایانو غوسه هم راپارولې ده. دوی په دغه جنگ کې د اروپا د مداخلتونو درولو او د دې په ځای د دغو شخړو له امله د اروپایي هیوادونو د ولسونو د اقتصادي، سیاسي او اجتماعي لګښتونو د کمولو غوښتنه هم کړې ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت سپانو تا کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خبر محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. عزیزانو، په سر کې هم د تهران ورسپانو ته یو کتنه کوو.
نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې ارمانی ملی ورسپانه راخلو چې د ایران لخوا خپل هیواد ته د افغانستانی کډوالو د ستنولو په هکله څېړنیز خبرې په خپل اړومبي مخ راخستې او لیکي د بهرنیو خارجو د استلو دوه ګونې معیار. له دې سرټکي لاندې یې لیکلي دي: یا د مردم شمارې په طرحه کې ګډون وکړئ او پاتې شئ، او یا خپل هیواد ته ستانه شئ. د خبر په تفصیل کې لولو چې د سرشمیرنې په طرح کې د نوم لیکنې لپاره په ایران کې د استوګنو ناقانونه بهرنیانو د قانوني مهلت په ختمېدو سره اوس له هیواده د هغوی د استلو خبرونه تر غوږو کیږي، او په داسې حالاتو کې چې تقریبا 4.5 میلیونه غیر مجاز افغانستانی خارج په ایران کې شتون لري، هغوی باید د روانې چنګاښ میاشتې تر اولې نیټې پورې خپل اقامتي معلومات د کفالت دفترونو ته ورکړي وي، او بیا د قانوني مراحلو له تیرېدو وروسته او د پارلمان د نوې مسوبې په تایید سره د ایران د خارجستوب له حقوقو برخمن کېدای شول. له 4.5 میلیونو څخه کابو 2.5 میلیونه کسانو په دغه طرح کې برخه واخیستله، او اوس د ولسی جرګې د مسوبې په تمه دي. ارمان ملي زیاتوي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل کومو بهرنیو خارجو چې خپل معلومات په بهرنیانو پورې په اړوند سیستم کې ثبت کړي دي، هغوی به بانکی او د بیمې خدمات ولري، او کوم کسانو چې خپل معلومات ندي ثبت کړي په ایران کې د هغوی شتون غیر قانوني دی او باید خپل هیواد ته ستنه شي. هغه همداشان وویل د بهرنیانو د معلومولو او منظم کولو طرحه ډیره موده مخکې پیل شوه، او تر اوسه پکې 2 میلیونه او 3 لک کسانو نوملیکنه کړې ده. هغه په دې خبرې سره چې زنو بهرنیو خارجو تر اوسه خپل نومونه نه دي لیکلي څرګنده کړه. کومو کسانو چې تر اوسه نوم لیکنه نه ده کړې، له دې وروسته به په ایران کې شتون غیر قانوني وي او ورسره به قانوني چلند کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه، د هغه ښه تعامل په ترڅ کې چې له ګاونډیانو سره یې لرو، د هغوی د منظم کولو او ورته په ښه توګه د خدماتو د ورکولو په موخه باید خپل معلومات درج کړي.
عزیزانو، د تهران چاپ اپرار ورځپاڼې بیا په خپل اړمبنني سرټیګه کې سوریه ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په هکله د هغه له خولې لیکلي دي. بشار اسد می د اردوغان په امنیتي اندېښنو خبر کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دمشق کې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره خپل ورستی ملاقات په اشاره سره وویل چې په دغه کتنې کې وي هغه امنیتي اندېښنې چې څو ورځې مخکې انقرې ته په سفر کې ورسره د ترکیې ولسمشر او خارجه وزیر شریکې کړې وې بشار اسد ته منتقل کړې. هغه د دمشق هوایي ډګر ته د رسېدو په وخت هم ویلي وو د خپل ګاونډي هېواد ترکیې په اندېښنې پوهیږو او له هر ډول پوځي اقدام سره که هغه په هرې توجیه سره وي په کلکه مخالف یو. همدې ابرار ورځپاڼې د خپل وړومبې مخ په یو بل خبر کې هم د سیهونستي رژیم د موقته وزیر اعظم په وړومبنۍ وینا کې د ایران په هکله د هغه څرګندونو ته انعکاس ورکړی چې ویلي دي ایران د اسرایلو پر خلاف تر ټولو ستر ګواښ دی. ابرار د ټایمز آف اسرائیل په حواله لیکي چې یایر لاپید ټینګار کړی ایران د اسرائیلو لپاره تر ټولو ستر ګواښ او خطر دی. هغه د ایران د اټومي پروګرام پر خلاف د سیهونستانو د دروغجنو ادعاو په تکرارولو سره وویل چې دی د اټومي وسلو وړتیا ته د ایران د رسېدو او د نیواکي ټاټوبې سرحدونو ته د ایران د ننوتو د مخنیوي لپاره چې هر څه ضروری وي ترسره کوي به یې. هغه ټینګار وکړ چې له ایران سره مقابله د اسرائیلو مخې ته تر ټولو ستره ننګونه ده.
له تهران د چاپیدونکو کیهان او رسپانې زنو مهمو خبرونو ته یواز غلنده کتنه کوو چې په دا ډول دي. صهیونستان له ګاونډیانو سره د ایران د اړیکو له نوي پړاو څخه په ویره کې دي. صهیونستي رسنۍ ولیکل چې ایران غواړي د مرکزی آسیا د ترانزیټ مرکز وګرځي او دغه هیواد ژمن دی چې په اړیکو کې یو نوی پړاو ته ورسیږي. د اړیکو عادي کولو ته د سعودي او صهیونستي رژیم د چمتووالي په حق له خبرونو له خپرېدو وروسته سفارتي سرچینو له دغه رژیم سره پوځي معاملو ته د سترې بودیجې د بیلولو لپاره د سعودي ولی عهد د پلانینګ خبر ورکړی. د امریکې پولیسو په خپل یو نوي جنایتکارانه توکمپاله اقدام کې یو 25 کلن تور پوستې ځوان لږ تر لږه 65 ډزه ویشتې او وژلی دی او د یمن په سویل کې حضرموت او المهره ولایتونو ته د امریکې د سفیر سفر ته د غبرګونونو په دوام کې د یمن وزیر اعظم وویل چې دغه سفر د یمن د تیلو په میدانونو او بندرونو باندې د ولکې لپاره د امریکې د پرله پسې هلو ځلو په چوکاټ کې شوی دی.
عزیزانو، اوس پراشو ځینو بهرني ورځپانو ته. په سر کې ګارډین ورځپاڼې د افغان عالمانو غونډه د نجونو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي په زرګونو افغان دینی عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شویو بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیپلوماټانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډیر کسان چې غواړي خپلې لونې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي چې ټاکل شوې وه چې د نجونو ټول شیزي په 13 مارچ میاشت کې پرانستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه دینی عالمان او د ټولنو استازیو چې ټول یې نارینه وو درې ورځې په غونډه کې د هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټولو یې د طالبانو د واکمنۍ ملاتړ وکړ.
او نیو عرب خبرونه هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولې او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په ورستۍ غونډه کې ناری نو د ښځو استازیتوب کوو په یو مطلب کې لیکلي د دینی عالمانو قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یو ښځه نه و. خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی هغه خبرې راخیستې چې د دې غونډې په ترڅ کې باختر دولتی خبری آژانس ته کړی دي. هغه ویلی چې بیلابیل خلکو د جلا نظریو خاوندانو د ملی او والی د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب په لیکنه ښاغلی حنفی د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله چې زامن په دې غونډه کې وي نو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري. نیو عرب خبرونه وړاندې لیکي دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د دې هیواد د میلیارډونو ډالرو بهرنۍ شتمني په بهر کې کنګل شوې ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له ملتیا څخه یو جهان مننه کوو.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د مهربان او بخښون کې الله تعالی په نامه د تهران رادیو دار کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ. عزیزانو دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکونو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
زه هم ګران اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره په پروګرام کې د نوو ملګرو د شاملېدو لپاره د هر کله راشه ګروپ د واتس اپ نمبر اعلانوم چې په دا ډول دی 0098 د ایران کوډ دی او ورپسې 919 شپږ شپېته 45 شپږ شپېته او 3 او لدین علاوه زمونږ د ایمیل پته هم لزان سره ولیکه پښتو 99@yahoo.com.
ماجد صاحب لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په دې تیرو دوه درې ورځو کې ګروپ ته ډیر قدرمند او شاعران دوستان راغلي دي چې هغوی ته هم هرکلی وایو. د دوستانو همدلته د یو وړه شان د ما را اخلو او بیا به را ګرځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو لیکنو ته. ګران غلام جیلانی ساج صاحب د یو ښایسته زلمی انځور را لېږلی او لیکلی دی چې 15 کاله مخکې د نوي کلي په سر سید سکول کې استاد وم. یوه ورځ همدغه طالب علم انوار الحق ما ته راغی او په سترګو کې اوښکې وې. وایي چې ما ورته وویل خیر شه څه مسله ده. ده راته وویل سر زه چې کله په کلاس کې لکاری صاحب څخه سوال وکړم او همداشان یو بل استاد یې راوښود نو دوی ما ته ډېره غوسه وکړي او راته وایي چې شینسترګیا ته سوال مه کوه او بیداری مه کوه. نو اوس زه څه وکړم؟ ساج صاحب لیکي چې ما ورته وویل مسأله دا نه ده چې ته شینسترګی یې ځکه ستا شنې سترګې ډېرې ښکلې دي او ستا دا بیداری په دې دلالت کوي چې ته به د روان وخت د کار سړی یې. خو مسأله بله ده، ستا ذهن تیز دی او سوال کول ستا حق دی، خو دوی تا ته اطمینان بخش او مکمل ځواب نشي درکولی، نو ځکه دوی ستا له سوال څخه په ویره کې دي. ته خپل کوشش کوه او له دوی سره گزاره کوه. وایي چې دا طالب علم ډیر زیرک و او ذهن یې ډیر تیز و. وروسته د نور سبق لپاره د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون ته ولاړ، خو وایي چې د اکسیډنټ له کبله له دې فانی نړۍ څخه وکوچي. انا لله و انا الیه راجعون. ساج صاحب لیکي چې کورنۍ ته تسلیت وایم او دا ځوان مړ نه شو بلکې ووژل شو.
ساج صاحب زیاتوي چې نن د ده د مړینې له کبله زما په سترګو کې اوخ کې دی. انور جان په خټه ملاخیل وو او د نوي کلی اوسیدونکی وو. موږ وینو چې هر وخت دا د بسونو ډریوران په ډیره بے پروایی سره بسونه چلیوي او د دوی د نه احتیاط له وجې زموږ ګول ګول زیرک انسانان له منځه ځي. متاسفانه باید ولس او حکومت د دغو بسونو د مالکانو پر خلاف سخت قدمونه پورته کړي، ځکه ډیر ډرایوران نشه وکړي بیا بس چلیوي.
دا واقعا چې ډیره لویه غمیزه ده.
همداشان وایي چې قدرمن ډاکټر محمد صادق ژړک صاحب د خپل فیسبوک په یوه پوسټ کې داسې لیکي چې په 2006 میلادي کال کې له انشن بینک څخه د دغه سړک د دولارې کولو پسې اخیستل شوي، خو زموږ د ځوانمرګۍ سلسله لاره روانه ده.
نو دا د ګران غلام جیلانی صاحب صاحب را لېږلې لیکنه او یو خاطره وه چې کټ مټ مو ورته خبره کړه. موږ هم د دغه ځوان په مړینه باندې ډېر خپه شو، کورنۍ ته صبر غواړو، صاحب صاحب هم مننه کوو او د هغې ورځې په هیله یو چې دا ډول غمجنونکې پیښې تکرار نشي
انشاءالله تعالی. ماجد صاحب، قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت صاحب بیا یو شعر را لېږلی دی، لیکي چې شونډې مې وګنډه چې بیا درته فریاد ونه کړي،
شونډې مې وګنډه چې بیا درته فریاد ونه کړي،
دردمن زړګي کې مې بلا بلا ګیلې پرتې دي.
آی های شونډې مې وګنډه، نو شونډې مګنډه غیرت صاحب، ځکه چې ګیله خو لخپلو نه کېږي کنه، او چې ګیله نه وي او ونشی نو دړمن زړګی به څنګه آرامي. بهر حال یو جهان مننه، او بیا به هم د شعرونو په تمه یو. لخیره فاطمی خور ملګرو، په کابل کې د لویې جرګې یا د علماو د سترې غونډې په هکله هم خپل نظرونه را لېږلي چې په ګروپ کې ملګري اورېدلې او لوستلې شي. په متحده عرب اماراتو کې زموږ یو ډېر خوږ او قدرمن ملګري تکړه شاعر سلیمان بونیری صاحب یو غزل را لېږلې چې وایي: وای ابراهیم لره گلزار نمرود له اور دی، ابراهیم لره گلزار نمرود له اور دی، حقیقت د دنیا دغه دی که نور دی، د نشو تماشو زور را کې اوس نشته، ستا د عشق زور خوړلې زما زور دی، درس جهانه که نارخه یمه پرېږده، چې خوښ کړی مې کاروان دا ستا په لور دی، او هیڅ حیرانه د دلبر په جفا نه یم، هیڅ حیرانه د دلبر په جفا نه یم، حیرانتیا خو مې د خپلې لمن تور دی، که هر څو د نور غمونو نه آزاد وي، خو یو غم د سلیمان په اوږو سور دی.
ډېر زبردست شعرونه مو دی سلیمان بونیری صاحب، مننه کوو، او خدای تعالی دې دغه یو غم هم له اوږو لرې کړی.
آمین آمین.
دوستانو، دلته به یوه وړه شاندمه وکړو او بیا به راشو د نورو قدرمنو دوستانو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو. دا دی د محترم حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب را لېږلی پیغام او شعرونه اورو چې د زلزلې په هکله ویلی دي.
سلامونه درته وایو. د زلزلې په باره کې شعر وایم. د چا به زړونه وځبرئ او د چا زړه ته به ملهم شي. دا شعر خو هم داسې یو دنو وایي: توپان د پې راغلی شنه توتیان په چغو ژاړي، توپان د پیراغلی شنه توتیان په چغو ژاړي، خزان پې لګېدلی بلبلان په چغو ژاړي، وای نسته مور و پلار ببر سرونه چا ته پاتې، نسته مور و پلار ببر سرونه چا ته پاتې، په تشو کنډوالو کې یتیمان په چغو ژاړي، په تشو کنډوالو کې یتیمان په چغو ژاړي، څوک لاندې له خاورو څوک مازوره په بدن شو، څوک لاندې له خاورو څوک معذوره په بدن شو، میراث ناری خپری دي مظلومان په چغو ژاړي، وطن کې غبار جوړ د رڼا ورځ مو توره شپه ده، وطن کې غبار جوړ د رڼا ورځ مو توره شپه ده، د جنگ جدال د لاسه ټول افغان په چغو ژاړي، دا د ظلم د دجال کروان روان ده ای سمره، دا د ظلم د دجال کروان روان ده ای سمره، د سولې جرګې نشته ټول جهان په چغو ژاړي، د سولې جرګې نشته ټول جهان په چغو ژاړي. وسلام.
مننه مکو اجي صاحب او لاس په دعا پورته کو چې ان شاء الله تعالی په زلزله کې مړ شي به خلک الله تعالی وبخشي او کورنیو ته صبر او زخمیان او ټپیان ته به شفا ورکړي.
امين.
اوس د ډیر محترم ورور دوا خان جانان صاحب چې په خپل غږ ډیر شایسته شعرونه په پروګرام کې شامل کړي چې په ډیر ښه طرز ویلي موجم خپل قدرمنو ته اورو.
غریبای زپل خلق یو جانانا تیاری زمنګ د وس خبرانه دا او پردیکار کې نا خبر آیو د زانا عشقی زمنګ د وس خبرانه دا منګ د جونګړو او میرو واستو ګن سمرا پګرانا زندګی تیرو منگد دشتو او خیمو استو گن س پریشانا زندگی تیرو دغستا غندے ازادا او اسانا زندگی زمن دوس خبران لا لا پو حشوے پزوانای نیما چی مزرو پسے بہر گرزما لا دی وازی او زندگی نیما چه مزدورو پس بحر گرزما پا غم جن آواز که او رم دا بابانا پڑائی زمان دا وز خبرانا دا غریبای زپل خلق یو جانانا دا یاری زمان دا وز خبرانا دا دا یاری سبی او سبلا دمینا منگ چرت عمر کلی دلی ندا منگ خوسو گڑی او کنزلی او رو منگ لحچا مینا را کڑی ندا دا یاری ناما مواوری دا لطانا خوباقی زمنگ دا وز خبران دا غریبای زپل خلق یو جانانا سایاری زمنګ د وس خبرانه دا ما نهری گنه چې ما بجړل مور اختر دې جامې نو راکا نو پیزار راک روپای راکشل مور سحر دې جامې نو راکا پجڑا بای ویل چه پا ماگرانا آیاشی زمان دوست خبرانا دا غریبای زپل خلق یو جانانا سایاری زمان دوست خبرانا دا کتی رول شدارن زندگی رازا رازا گل جانان دیما ما تبو خای جس بیاری رازا رازا خپل خپل زان دیما مخی وارو ویل زبر زنادانا مدنگی زمان دوس خبران دا تا یو تپا شز غزل بشما زکن راشا لگ پرسان میو کا دغسنا یم بدل بشما زکن راشا لگ پرسان میو کا بخندائی را تووی دوا خانا شایری زمنگ دوس خبران دا غریبای زپل خلق یو جانانا سایاری زمنگ دوس خبران دا مزدرو که نا خبر آیو دزانا عشقی زمنگ دوس خبران دا
طول ملگرو تا ڈالای
ما نهیری گینا چه ما بجړل مور اختر دے جامع نوی راکا ډیر پزړپور شعرونه مو دی د واخان جانان صاحب په کلم مو برکت شه او یو جهان مننه مکو. یو زل بیا راځو د دوستانو لیکنو ته. فاطمی خور در تبعید یا جلاوطن صاحب په گروپ کې د شیخ ابو علی سینا بلخی په حق لا یو ښه لیکنه گروپ ته پورته کړې ده چې د لوستلو وړ ده او ملګري ترې ګټه پورته کولی شي.
ماجد صاحب پیر نجیب الله شاه صاحب هم بیا ډېر له هیلې او امید ډک شعر کې وایي چې زه پوهیدم چې اسویلی می بی اثر ندی هغه د ورو ورو له ساحله طوفان کډه کوي.
های هغه د ورو ورو له ساحله طوفان کډه کوي. بالکل د هیلې او امید لمن پرې خودل ندی پکار. پیر صاحب په گروپ کې د لوی جرګې د غونډې او همداشان د نورو موضوعاتو په حق له هم خپل ارزښتناک نظرونه را لېږلي چې دوستان یې هلته اورېدلی شي انشاءالله.
یو بل موضوع چې په سوشل میډیا کې ډیره ګرمه شوې ده ماجد صاحب، د طالبانو د حکومت د خوست د اوایي ډګر د مسؤول بهرام زدران لخوا له لوګر څخه په دولتي چورلکه کې د خپلې واده کړې ناوې د بولو خبر او ویډیو چې د خلکو پراخې نیوکې او اعتراضونه یې راوپارول، او په داسې حال کې چې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلک او بېوزله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، هغه په هلیکوپټر کې خپل کورنۍ ګرځي.
بالکل همداسې ده. په دې هکله یو کس لیکلی دي، وی دا لوګری ناوې به یوه ورځ خپلو لمسانو ته کیسه کوي کنه، ډیر راتلونکی وخت یادی، وی خپلو لمسانو ته به کیسه کوي چې یو وخت انقلاب و او خلکو وچه ډوډۍ نه لرله او زه ستاسو نیکه په تیاره کې راوستلم.
بیخي یو بل کس پسې بیا خپل احساسات په دې ټپې سره بیان کړي دي چې وایي پاس په هوا راشه جانانه، پاس په هوا راشه جانانه، لارې کوڅې د غمازانو ډکې
دي نه. لارې کوڅې خلاصه کوي چې زمونږ په سټوډیو کې هم غمازان ډېر دي، او دا د اشاره کوي وایي چې وخت ختم دی
او بس کړی
کنه.
نو د پروګرام وخت ماجد صاحب محدود دی، او موږ هم باید مقررات رعایت کړو او د خپل را رسېدلي پیغامونه او لیکونه چې زموږ ګران قدره او اورېدونکي راستوي موږ هم باید خپاره کړو، خو موږ وخت نه لرو، زموږ وخت محدود دی.
نو انشاءالله وعده ده د ملګرو سره چې دا کم لیکونه پاتې شو راتلونکي پروګرام کې به په سر کېږدو او شاملو به. اتلو تلو کې د انټرنیټي ویب سایټ اډرس یاد ملګرو ته ویل غواړم، parstoday.com/ps. نو په همدې ځای درته اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.